د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خپرونې په ډېره برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په روان میلادي کال کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې له نږدې 1 میلیون کسانو سره د مرستې خبر ورکوي. د پروګرام پر ټویټر لیکلي چې په میدان وردګو، اروزګان او سمنګان ولایتونو کې له زرګونه کورنیو سره مرستې کړي، خو تر ټولو ډیره برخه د میدان وردګو اوسیدونکو ته رسېدلې چې اندازه یې له 15 لکه ټنه اوړي. د ملګرو ملتونو مؤسسې خبرداری ورکړی چې د روان کال تر لړم میاشتې په افغانستان کې نږدې 19 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ کېدای شي. جرمني وایي هر اونۍ شاوخوا 200 تنه افغانان د پاکستان له لارې جرمني ته رسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا افغانان په ځانګړو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد جرمني ته ځي. خبرپاڼه زیاتوي چې له ایران څخه هم یو شمیر افغانان جرمني ته استول کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له 1,600 ډیرو افغانانو ته چې له خطر سره مخامخ وو ویزې ورکړي دي. په کابل کې د ترکیه سفیر وایي هیواد غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د خبرپانې له مخې جهاد ارګنای دا ژمنه پرون د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وکړه. ارګنای دا ژمنه هم کړې چې هیواد به له افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکړي. خبرپانه د ښاغلي متقی له قوله لیکي چې وایي د دوی حکومت د ترکیه سوداګرو د پانګونې لپاره په افغانستان کې هر راز زمینه برابرولی شي. تهران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې IAEA هغه راپور رد کړی چې وایي د ایران په هغو دریو مرکزونو کې چې د هیواد مخکې په اړه معلومات نه وو ورکړي اټومي مواد موندل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې دا راپور د ایران او IAEA ترمنځ د خبرو واقعیت نه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له دې یوه ورځ مخکې تور پورې کړی و چې ایران په دې مرکزونو کې د یورانیمو د ذرو د موندلو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین د خوراکي موادو د صادراتو مخه نیسي او په دې ډول نړۍ له لوږې سره مخامخ کوي. د میترو کولیبا پرون پر ټویټر ولیکل چې روسیه عمدن دا کار کوي څو اوکراین پړخ ښکاره کړي. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي و چې روسیې د اوکراین بندرونه بند کړي دي او نورې نړۍ ته د اوکراین د 22 میلیونه ټنه غلې د صادرولو مخه یې نیولې ده. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره وسی وړاندې راپور نه خبرو.
در دې شیبي د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. تاکل شوی چې له پاکستان نن یو 50 کسیز پلاوی کابل ته ولاړ شي او هلته د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي. د پخلاینې دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګرتوب کېږي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په خیبر پښتونخوا کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې د 50 کسیز پلاوی مشيبه د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي. په دې هیئت کې شمالي وزیرستان، اورکزی، کوروم، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون قبایلی مشان شامل دي. د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه لري چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې اسلامي شریعت نافذ شي. د پاکستان حکومت د دوی تضمین وکړي چې څوک په څنه ورته وایي نو دوی حاضر دي چې خپل کورونو ته ستنه شي او روغ وکړي. د دې ترڅنګ دا غوښتنه لري چې قبایلي سیمې چې په 2013 کال کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوي وي بیرته د زاړه اداري چوکاټ له مخې د قبایلي سیمو په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په قبایلي سیمو کې پخوا د پاکستان د پوځیانو مشر متقاعد جنرال محمود شاه په دې نظر دی چې د روغې جوړې دا خبرې د پاکستان د اساسي قانون په خلاف دي.
د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکړي او اوس چې کوم زړې سونه کیسه وي لکه ملکان چې اپریشنونه شوي دي هغه وي چې د شریعت نافذ شوی وو هغه خبرې د ماضي خبرې دي او دا چې په فاټا کې انتظام بدل شوی دی او د پاکستان آئین د زیرو لائن پورې ایکسټند شوی دی نو دی سیزونو مانے خبر اثر کول دا ډیر غیر مناسب ده او د پاکستان لپاره ډیره غلطه خبره ده.
د قومي مشرانو پلاوی نن په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د یو مشر مفتي نور ولی مسجد او یو شمیر نور مشرانو سره ګوري او پرونی په پېښور کې له پاکستاني امنیتي چارواکو سره خبرې کړې وي. د دې خبرو لپاره تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني ځواکونو سره اوربند چې د دوشنبې تر شپې پورې ادامه لرله تر نامعلوم وخت پورې تمدید کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ولایت ته زیات بهرني او کورني سیلانیان ورمات شوي. د دوی په وینا په تیرو اتو میاشتو کې د سیلانیانو شمیر چې د غزنی د تاریخي څلیو لرغونو سیمو او تاریخي ځایونو لیدو ته ورځي څو چنده زیات شوی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو د راتلو شمیر زیات شوی او دا لړۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل په تیرو اتو میاشتو کې په زرګونه کورنۍ او لسګونه بهرني سیلانیان راغلي دي. نوموړی وایي تر اوسه پورې شاوخوا 4,868 کورنۍ او 6,40 تنه بهرني سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په موخه راغلي چې د غزنی له تاریخي ابیدو لرغونو سیمو او تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړی ده.
متروس پور غزنی ته مختلفو هیوادونو سیلانیان راغلي دي، فرانسې او چین، ایران، پاکستان، ایتالیا، پولند او د سنور سیار څون د غزنی ته دلته به ان شاء الله د دې حفظ په امني او غزنی به د دې خمل مفعلنه کوي. همدارنګه د افغانستان له مختلفو ولایتو څخه تر 4000 زیات سیلانیان راغلي دي.
شاغلی مجاهد وای د یادو بهرنیو سیلانیانو لړلې ویکټر د امریکا او پیټر د هالند هیوادونو دوه بهرنی سیلانیان دي چې په 13 کې غزنی ته راغلي وو. غزنی د افغانستان لشکلو او لرغونو ولایتونو څخه وشمیرل او زیاته یې کړ چې هله مندې تر څو پر اتلونکو کې بیا هم له دې ولایت ته لیدنه وکړي. بلې خواته د غزنی ډیری اوسیدونکي دغه ځای ته د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو راتګ په هر اړخیزه توګه ګټور بولیا وایي که چیرې بهرني او کورني سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په مخه زیات سي د حکومتي عوایدو تر څنګ د ځایي خلکو په عوایدو کې هم ورسره زیاتوالی راتلی سي.
د افغانستان په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکې په ترکیه کې د خزینه فعالانو په ګډون له یو شمیر افغانانو سره کتلې دي. ریچارډ بنټ لدی لیدنې وروسته ویلي چې خبرې ګټورې وي خو جزئیات نه دي ورکړي. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ټویټر کې لیکلي دي چې د شوسو د حقوقو له یو شمېر مدافعانو، د مدني ټولنې له غړیو، محصلانو، وکیلانو، قاضیانو، د پخواني حکومت له یو شمېر چارواکو او د افغانستان د ملي شورا له پخوانیو غړیو سره یې کتلي دي. ریچارډ بنټ په استانبول کې د دې لیدنو کتنو په اړه یوازې دومره ویلي دي چې دا خبرې رسمي نه وي خو ګټورې وي. د دې لیدنو کتنو دوه برخوالو چې نه خوشتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه واخیستل شي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې محرمانه او پټې تر سره شوې. دوی زیاته کړه چې دا غشمنې له مخې چې یې کړې ده نشي کولی د دې غونډو په اړه ډېرې خبرې وکړي. ریچارډ بنټ تیره اونۍ په کابل کې د خبرې غونډې پر مهال ویلي وو چې د ښځو په وړاندې داسې اقدامات تر سره کیږي چې یو مخ د ټولنې له مخې پسې واخیستل شي.
Measures such as the suspension
دوی دا سیاسي لکه د منځنۍ او لیسي دورې د جنونو تصدیقو مخنیوي د کارونو محدودیت په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د هغوی د مشارکت لپاره نو فرصت له کورونو د وټلو محدودیت د محرم شرط د حجاب سخت قوانين پر دې سخت انګار چې په کورونو کې پاتې شي د هر څلې و جن سره تبيست او هدف له ټولنې څخه د شزو تریتم کول دي. د طالبان حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت لمخې شوزو ته حقوق ورکوي. بل لور ته نړیواله ټولنه دا خبره کوي چې له طالبانو سره د تعامل لپاره پکار دي چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه رعایت کړي.
د افغانستان په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې له افغان فعالانو سره تر کتنې وروسته یې خبرې کړې دي. اوس هم د هندي راپ سندرغاړي د مړینې مرموزه مسله په هند کې خلکو پرون د راپ موسیقۍ د نوموتی سندرغاړي سیدهو موسیوالا پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیوالا چې په هند او د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یکشنبې په ورځ د مې په 9 نیټه په پنجاب ایالت کې په خپل موټر کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی او د وژنې مسؤلیت هم یو جنایتکار بانډ منلی دی. وروستۍ سپرلۍ یا د لاست رایټ د موسیوالا د وروستۍ سندرې عنوان دی. موسیوالا د دې سندرې په یو برخه کې وایي د دې سړی له نورانی څېرې ښکاري چې ځواني مرګ بشي. البته دا شعر د امریکایي رپر توپاک شکور له یوې سندرې څخه په الهام ویل شوی دی. توپاک شکور په 1996 کال کې د موسیوالا په څیر خو په 25 کلنۍ کې په خپل موټر کې په ډزو وژل شوی و. د موسیوالا د دې سندرې په ویډیویي کلپ کې د جنایتکارو بانډونو تصویرونه او په نقاب پوښلي مخونه، تومانچې، مرمۍ او د جنازې موټر ښکاري. د موسیوالا وژنې د هند د پنجاب پر یوې ټولنیزې ستونزې چې د مخدرو موادو کاروبار دی رڼا واچوله. دا ایالت له افغانستان او پاکستان څخه هندوستان ته د مخدرو موادو د قاچاق پر لاره پروت دی. تیری څارونکي په دې باور دي چې په پنجاب کې د جنایتکارو ډلو ترمنځ د تشدد او د غیر قانوني وسلو د کارولو د پیښو اصلي علت هم د مخدرو موادو قاچاق دی. د رسنیو د راپورونو له مخې په پنجاب ایالت کې ځینې فعالې جنایتکارې ډلې له سندرغاړو د هغو د خوندي کولو په بدل کې پیسې اخلي او حتی کله ناکله د موسیقۍ د تولید کمپنۍ پیری. زرګونه کسان پرون د پنجاب ایالت موسا نومي کلي ته ورغلل او د موسیوالا په ګلونو پوښل شوي مړي ته چې پر یوه ټراکتور لیږدول کېده درناوی یې وکړ. ਹਾਰ ਬੋਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਐ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ ਓ ਚੋਬਰੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ ਓ ਚੋਬਰੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د ازادۍ رادیو مجله تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو بل نړیواله مسله هم لرو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي اروپای ټولنه به د روان کال تر پایه د روسیې د تیلو واردات په سلو کې تر نوي پورې کم کړي. جوزف بورل پرون څرګنده کړه چې د دې هڅې هدف د روسیې د جنگي ماشین بندول دي. هنګری چې له سمندر سره لاس نه لري د اروپای ټولنې له دې اقدام سره مخالفت کړی، خو د دې ټولنې ځینې نور غریب په وچه پورې ایسار هیوادونه دي هم د روسیې د انرژۍ پر وروداتو د پوره بندیز پلویان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اروپایي ټولنه وایي له روسیې څخه د تیلو د وارداتو د مخنیوي ژمنه په خپل ځای ده. په دې تړاو د دوشنبې پورې اروپایي ټولنې موافقه کړې وه، خو ویلي وو چې دا کار په سمدستي نه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مسؤول جوزف بورل پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې وویل دا ټولنه له روسیې څخه ډېر تیل اخلي، خو غواړي چې د روسیې د جنگي ماشین مخه ونیسي. دوی وایي موږ اوس غواړو چې اروپایي ټولنې ته د روان کال تر اخره د روسیې د تیلو واردات 90% کې کم کړو، یعنی 90% کې کم تیل واخلو. البته د هغو هیوادو په برخه کې چې په وچه کې ایسار دي استثنا شته. یو له هغو اروپایي هیوادو چې سمندر ته لار نه لري او د روسیې پر وارداتو ډیر ولاړ دی هنګری دی. د چک جمهوریت او سلواکیا هم د روسیې پر ګازو او تیلو ولاړ دي. خو دې دوه هیوادو له بندیزونو سره مخالفت نه دی کړی، خو وړاندیز یې کړی دی چې د دې اقدام په خاطر د خبرو لپاره نور وخت اړتیا لري. اوکراین په پرلپسې ډول اروپای ټولنې غواړي چې د روسیې د انرژي پر وارداتو بندیز ولګوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتر کولیبا پرون وویل چې د روسیې پر ګازو او تیلو بندیز به د دغه هیواد جنگي ماشین لپشو غورځوي. د دې په خبرګون کې د روسیې پخوانی ولسمشر او صدر اعظم دیمتر میدویدیف په ټلګرام کې په یو پیغام کې ویلي دي چې دا ډول پریکړې له روسیې او روسانو سره د کرکې په معنا ده. اروپای ټولنې تر دې مخکې هم د روسیې پر بانکونو، هوایي شرکتونو او روسی چارواکو یو لړ بندیزونه لګولي وو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم ستاسو کوربه شي چاري. د خبرونه کې مو په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور ته ورولو.
لږه قوی نه خوري ځاګه نه دیږي د لشتې د نوې ځخنې تر وتل دي.
په خصوص کې استادان شکایت لري.
معاصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول وایي چې په روسي دوه میاشتو کې د کتاب پیر پلور خوځیدل.
پانتونونو شروع سول، ابتدایي برخه مکتبونو هم شروع شوه دي.
ل ډاکټر اکرم ملک سی په واورو چوایي کنه به شبست کوي دوشیان باید تر سره وي.
یو د جبي تدلار موندنی کتاب او یو ډکشنری.
په دې ادبي خبرونه کې هم کیسې لرو او هم دا شعر.
مور نه په پټه د ټوټو ګډیا نیولو بابا او په څلورو دیوالونو کې ساګانی و.
کرا سره وي نور مطالب هم اوریدل شي. د اوسنی افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا کور په نړۍ دودې کپام لرنه ورته ونشي. د کندهار په ښار کې د بابا کور چې په ولسمه پیړۍ کې د ده د سلطنت پر مهال د ده په امر ودان شوی وو. دوه کاله مخکې د بیا رغېدو لپاره له یوه ترکی شرکت سره تړون لاسلیک شوی وو او ژمنه شوې وه چې موزیم به ترې جوړ شي او د سیلانیانو پر مخ به یې پرانیسي. د دې تاریخي مانی پاړه نور په دې راپور کې
د احمد شاه بابا کور د کندهار شهر د لومړي سمتاړوند د سدوزو کوڅه کې په هماغه پخوانی بڼه ولاړ دی. د تاریخ احمد شاه کتاب په وینا دغه کور په 1945 کال د احمد شاه دوراني په امر د فنی او تخصصي کارګرانو یا معمارانو لخوا په بخارایي بڼه جوړ شوی چې 1438 متره مربع پراخوالی لري. دغه کور په پخا څلور کونجه خښته ګچو ایرو او سره خاوره چې سارور ته ویل کېده او مهر به په لګ کې دا جوړ سوی. دغه لرغونی ودانی درې منزله اته خونی، یو وزیرخانه او پر سر یو دالان لري چې په دالان کې د شانشین په نوم د احمد شاه بابا د ناست ځای هم معلوم دی. په دغه کور کې په شکلی هنر زیرخانی هم جوړی سوی چې هر زیرخانه دوه بادکشته یا بادوانونه لري چې تر دوهم منزله پورې هوا رسوي. شاوخوا دوه کاله مخکې په خوانی حکومت په کندهار کې د احمد شاه بابا دغه کور د استملاک چاري بشپړ کړي او کندهار ښاروالۍ ته وسپارل شو. درې کاله مخکې چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر کړی وو دغه کور یې لنږدې ولید او ژمنه یې وکړه چې دغه تاریخي ځای به د ارګ د سلام خانی مانی په څیر ورغول سي. خو مودې وسبې چې نه یوازې د بیا جوړولو چارې پیل نسوي بلکې د تیر اوسنی حکومت د نه پاملرنې له امله ځینې برخې د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د یاد کور یو ساتونکی عبدالهادي چې دوه کال کېږي د دغه کور ساتنه کوي وایي لبا د مرغه د کور ځینې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. که پاملرنه ورته ونیسي او ژر تر ژره د جوړېدو چارې پیل نسي نو د ټول کور د ویجاړېدو ګواښ ته.
زرخانه چې دغه ششکانې منه د لرګو لرګي پریشي چې هغه وینه خوري چې هغه نه ډیږي شا چې لشتې دي هغه نو د لشتې ته د نوې زرخانې تر وتل دي. د اوبو سیستم هم سره کمزورې دي او درخت چې مثال په دنالي اوبو وو عمومي خپل برق نه لري نو مسیته برق سره کار اخو. یو مچا غازی کور چې دی ګرد ترمیم غواړي چې اوس د نړۍ دوه سره 50% مخ دي. کوم ځای نه دي د ښکانو د ځای نه ډیش.
پر همدغه محل د کندهار یو فرهنګ فعال استاد حیات الله رفیقی د حکومت لخوا د احمد شاه بابا کور ته نه پاملرنه لوی جفا غنی. استاد رفیقی وایي د تیر حکومت پر مهال د دې کور استملاک پای ته رسیدلی او همي د جوړیدو لپاره د یو ترکی شرکت سره قرارداد شوی وو خو د نظام لا ورسته ورسته هیڅ هم نه دی معلوم. نو موري له چارواکو غوښتنه کوي چې په لومړي ګام کې د کور ته پاملرنه وکړي چې تخریب نسی او په دوهم ګام کې دی د جوړولو چاري پیل کړي.
یو خال وړاندې د احمد شاه بابا کور کار خلاص و پیسې د احمدشاه بابا مشرانو ته چې هلته موجود وه هغه یې ورکړله. په دې جریان کې زه خبر یم هغه پیسې یې ورکړې او بالاخره د دا احمدشاه بابا د کور د ترمیم د هغه ترمیم لکه د مخه چې پخوا چې موجود د احمدشاه بابا په وخت کې د هغه د یو ترکي مهندس سره قرارداد وسو، پیسې هم کندهار ته راغلې، بانک ته کې پرتې وې. دا جریان موجود و چې باید دا کار وسي، خو متاسفانه دلته دا اوضاع سره واوښتله، دا موضوعات تر اوسه پاتې دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي هم د احمدشاه بابا د کور د ځینو ځایونو نړېدل مني او وایي چې دغه کور ته به پاملرنه زیاته کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان ازادي راډیو ته وویل د یاد کور د ترمیم په موخه لومړنی سروې ترسره شوی.
د احمدشاه بابا کور تقریبا هغه ابتدایي سروې لمخ کې څخه سوی ده د ترمیم په موخه او د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د هغه د ترمیم او د بیا رغونې پروسه تقریبا نهایي سوی ده. انکشافي بودیجه تر اوسه نه ده ورته ځانګړې سوی، نو کېدای شي په راتلونکي کال کې د دې لپاره هغه انکشافي بودیجه تخصیص شي او د دې د ترمیم او د بیا رغولو کارونه راپیل شي.
د تیر حکومت پر مهال اجمنه سوی و چې د احمدشاه بابا کور به تر استملاک وروسته لومړی په موزیم بدل سي او د سیلانیانو پر مخ به پرانیستی وي، خو لا هم دغه چاري پر خپل ځای پاتې دي. د دغه کور شاوخوا لوی تعمیرونه او مارکیټونه هم جوړ سوي چې د دې تاریخي ودانۍ لرغونتیا ته صدمه رسولې. احمدشاه بابا چې د وسنی افغانستان بنسټ شیدونکی دی، شاوخوا 300 کال مخکې په جنوب کې تر هند، په لویدیځ کې تر اصفهان او په شمال کې تر بخارا امپراتوري کړې.
په کندهار کې د احمدشاه بابا د تاریخي کور درغېدو کارونه پټه پدریدلې دي. ټاکل شوی و چې دا ودانۍ بیرته د پخوا په څیر ودانه شي او د ګرځندویانو پر مخ پرانستل شي. په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کورونا او بالا عمله په تیرو دوو کلونو کې سخت ځپل شوی و، خو تازه په سویس کې نړیوال اقتصادي فورم یو راپور خپور کړی دی او پکې څرګنده شوی ده چې بیرته دا صنعت د ودې په حال کې دی. جاپان، د امریکا متحده ایالاتونه، اسپانیا، فرانسه او جرمني هغه هیوادونه دي چې ډیر سیلانیان سږ کال تر دې دمه ورغلي دي. له خبرتیا وروسته به واورئ چې په افغانستان کې د کتاب د چاپ ځپل شوي صنعت په تیرو دوو میاشتو کې څه سا اخیستي، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو سیوري لا هم پرې وسرې غوړولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په کابل کې د کتابونو د چاپ لړۍ په روسیو شاوخوا دو میاشتو کې د پخوا په پرتله لږه شڅوې ده، خو لا هم په جنوب ولایتونو کې د کتابونو د لوستلو د مینوالو شمیر کم دی. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه کنړ ته ورشو، خوست به مخه کړو، هغه ولایت ته چې د کتابونو نسبتا لوی بازار لري.
خوستي فرهنګیان او روراندي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه د خلکو د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او د راتلونکو څخه نهیلي د غلاملونو په توګه خېچه په دې ځای کې د کتاب لوستنې او مطالعې بهیر اغیزمن کړی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل اسدالله تنی آزادۍ رادیو ته وویل د دې حالت څخه علمي او اکاډمیک مرکزونه او پوهنتونونه هم مستثنا نه دي.
د ورسره تغیراتو په اساس سره او د ځینې اقتصادي مشکلاتو په اساس سره په اکیډمیک مرکزونو کې هم تاثیرات لیدلې دي، او هغه محصلین او زده کوونکي او د کتاب مینوال چې وو چې په خوای کتاب لوستنه کوله، مطالعه یې کوله، اوس ډیر کم شوي دي. په خپل ځد شخصیت پانتون په ارتباط کې ته وایم چې محصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي، په ډیر کم تعداد سره کتاب لوستنه موجوده ده، او د خلکو مایوسی هم کېدلی شي چې ډیر خلک له مطالعې څخه فاصله پیدا کړي ده.
مدني فعال قسمت الله حمت وایي چې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې حالت ته هر لوستی کس خوشینه کیږي.
د کتاب لوستنې په تړاو باندې ورستیو کې کسړې خګيږي خوشینه کیږي، کله چې هلي لمنز زینو دلته بیا هیڅ هم خوان نه کی پتیره، بیا کتاب لوستنې تم د خلکو شار شوې ده. د خوانځي وتړل کېدل، د پاندونو ټکن کېدل، د دې سره په خوا کې یو بل استونزه هغه د سوشل میډیا د یا د انټرنیټي سایټونو کراول دي، دیم یو استونزه ایجاد کړي ده. خو دا استونزه اوریدم شي، اما کتابتونونه دي زیات شي، خلکو ته د هلي ورکړل شي، خلک دي یو اندازه مصرف کړل شي.
د پوهنتون یو بل استاد فاروق جان منګل بیا د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیکه کېدو لامل ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل په ګوته کوي. د ځوانانو ته وړاندیز کوي چې د ټولنیز میډیا په خوا کې پر کتاب لوستنه هم تمرکز وکړي او حد عقل په ورځ کې لږ وخت کتاب لوستنې ته ورکړي.
زما وړاندیز به دا وي چې په ځانګړي ډول ځوانانو ته چې دوی نهایي هڅه وکړي چې د سوشل میډیا د کارونې ترڅنګ یا موبایل ته د لاسرسي ترڅنګ پر کتاب او مطالعه باندې هم تمرکز وکړي. حد عقل په ورځ کې دوی باید 1 ساعت 2 ساعت مطالعه ولري ترڅو د نړۍ څخه خبر شي، بیلابیل معلومات ترلاسه کړي، او په دې برخه کې باید عامه کتابتونونه هم پراخ شي. ځوانان باید تشویقي او هڅونکي برنامه هم راوګلي.
یو تن فرهنګ پال بختاجان بختیار منی چې له سیاسي بدلونونو وروسته کتاب لوستنه او مطالعه کمزور شوې ده، خو د خبره چې د پوهنتونونو او علمي مرکزونو په بیرته پرانستلو سره دا بهیر د خکېدو په لور روان دی.
که څه هم د سیاسي تحولاتو وروسته عموماً په افغوس کې یا عموماً په افغانستان کې د کتاب لوستنې دود یو څه کمزورې شوی و، خلک زړماتې او مړاوي شوي وو، خو بیرته اوس چې پوهنتونونه شروع شوي دي، ترڅنګ مکتبونه ښوونځي شروع شوي دي، دا د کتاب لوستنې دود هم بیرته راژوندی کیږي او پرخیږي. ځکه دلته اوس شغزاید پانتونو ګورو یا ترڅنګ خوست عامه کتابتون نور زاین کوم دغه عامه کتابتون نشته، او بیرته د خلکو هغه مینه والقه په ډیرو دوه اوس مهال.
که څه هم وړاندې د خوست په کچه د یو شمېر ښوونیزو او فرهنګي بنسټونو لخوا کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅولو په خاطر ځینې تشویقي برنامې او د کتابونو نندارتونونه جوړېدل، خو په وروستیو میاشتو کې دا ډول برنامې نه دي جوړې شوي.
سیاسي بدلون او اقتصادي ستونزو په خوست کې د کتاب د لوستو پر مینوالو منفي تاثیر کړی دی. په کونړ کې هم تقریبا ورته علتونو د کتاب د پیر او پلور کاروبار اغېزمن کړی.
15 کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناست دی او په لاس کې د نیولې کتاب پاڼې اړوي. وایي پخوای بازار ګرم و، د مطالعې مینوالو به کتابونه او د ښوونځیو زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخیستل، خو اوس یې هغه خوند نشته.
مخکې د کتاب اغوستونکي ډیر زیات او شوق یې ډیرو خلکو کوو، خو اوس ځوانان دومره شوق نه کوي، د کتاب اغوستونکي ډیر زیات کم شوي دي. اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي، دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولف دي. اوس زیات ځوانان دي بس په فیسبوک کې خپل مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري. زمون کاروبار ډیر خراب.
مصطفی هم په اسداباد کې کتاب پلورنځي لري. وای د انجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزوري کیدو سره بازار سوړ شوه دی.
اوس په دې وخت کې چې اقتصاد ډیر کمزور دی، اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه غابین هم نشته دي چې څوک یو واسي. خویندغه ول کتابونه دي لپاره غسل چې مکتبونه کولاو، جنکو کوشش کوو چې مکتب وي، کتابونه به بند شول او جنته مکتب نه پاتې شول، ځکه اوس دونه نه چلی.
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون، اقتصادي فقر، بیروزګاری، ټولنیز رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوي چې د کتاب او مطالعه سره یې مینه کم شي. محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډیره لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدی ناهیلي کتاب او مطالعه سره واټن پیدا کړی دی.
روح او ذهن نارامه دي، خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کی او مطالعه وکړي. اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي، کتاب واخلي، کتاب ولولي. زمونږ هغه تعلیم یافته کشر چې یو لیوالتیا لرله، د راتلونکي لپاره یو هیله لرله، هغه هیله هم دا غوې مړاوي شوې دي.
ښاغلی غروال وای نو امیدي مرګ دی. نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري.
مایوسی مرګ دی، په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوسه نشي. کتاب او د کتاب سره مینه، مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره، د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده. نو باید د کتاب سره پاتې شي، که خپل نارامتیا یې هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پای ټکی کېږدي.
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدا لپاره باید بې دندو شوو کسانو ته دندې پیدا کړي او دنجونو بند خونځي دي پرانیزي.
ازادي راډیو مجله اوري. په کابل کې د کتاب چاپولو یو شمېر مرکزونه د کتاب د چاپ په برخه کې د یو خوځښت خبره کوي چې په وروستیو 2 میاشتو کې تغییر پکې راغلی دی. په دغه شهر کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک وای چې د طالبانو تر راتګ مخکې به په کال کې له 500 تر 600 عنوان کتابونه چاپول چې ځینې به یې زاړه وو او اکثر به یې نوي کتابونه وو. خو په تېر یوه کال کې 15 عنوان کتابونه چاپ کړي دي چې دوی په خپل لګښت چاپ کړي دي او د نورو لګښتې لیکوالو په خپله غاړه اخیستی دی. د اګست 15 نیټې تر سیاسي بدلون مخکې به اکثر کتابونه کتاب پلورنځیو په خپل مصرف چاپول. د ښاغلي زیرک څخه به واورو چې نن سبا د کتابونو خرڅلاو په کابل کې څرنګه دی.
په دې وروستي یو کال کې په اولو وختو کې چې د کتاب چاپ بیسه په ټاپه ولاړو، په دې وروستي دوه میاشتو کې کم لږ شور خورل دي او کم شروع کړي دي.
الاته څه ده چې کتاب چاپ شور خورل دي؟
الاته خو دا ده په دې وروستي کې پانتونونه هم شروع شول، ابتدایي برخه مکتبونه هم شروع شوي دي، محصلین کتابونه اخلي.
تقریبا یو کال مخکې په افغانستان کې ژباړې ډېرې کېدې او ځینې ژباړل سوي کتابونه ډېر چاپېدل او همداسې نور تخلیقي آثار نسبتا ډېر خپرېدل. اوس څرنګه کوم ډول کتابونه خلکو خوشي جي سوای اخلي؟
پخوا به ژباړې کتابونه د ارواپوهنې داسې نور مشهوره کتابونه د نړۍ به ژباړل کېدل، چاپېدل به. خو کله چې اسلامي امارت راغلی د اوس راول وختو کې ډېر کم رنګه و، اوس هم زیاتره د پانتون هغه کتابونه تدریسېږي، هغه خرڅېږي. زمن کې ځینې نور داسې خصوصي مکاتبو کې یا په مدرسو کې ځینې کتابونه تدریسېږي، هغه خرڅېږي. هغه کتابونه چې په عامو خلکو لوستل علاقه درلودل هغه ډېر نه خرڅېږي.
داسې خبر لرو چې پخوا به له افغانستان خصوصا پښتو کتابونه خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته هم صادرېدل او هلته بتلل، اوس په دې برخه کې ځینې مشکلات رامنځته شوي دي، تاسو تاییدوي دا خبر؟
او بالکل، خو په افغانستان کې ډېر کتابونه چاپېدل، بیا بهانته پښتونخوا فات کتاب تورنځي شو لږ خپل د خوش کتابونه وغوښتل. متاسفانه اوس هغه خو بیا هم کتاب غواړي، خو دلته کتاب نه ده چاپ شوی، کوم یو دانه چاپ سی هغه غواړي. په خو ډېر چاپ کېدل ډېر غوښتل، اوس کم چاپ کېږي کم غواړي.
یعنی په صادراتو کې مشکل نشته؟ په سرحد کې
صادراتو کې مشکل نشته، خو مشکل خو کتاب کمبود کې، بس کتاب موجود نشته یا چاپ نه ده.
جریک سی په خو هم دا مشکل وو یو کال مخکې، څو کال مخکې چې افغانستان به نورو هیوادونو ته، اروپا او امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو ته د کتاب لیږل ډیر سخت وو، بیا به ځینو کسانو له خیبر پښتونخوا پښتو کتابونه ورغوښتل. دغه مشکل یو څه ور سوې ده کنه په خپل حال ده؟ د پوسټي مې مطلب
نه، متاسفانه په خو هم ډیر خنول، خو بیا په ورستیو کلونو کې موږ خپل د افغان پوسټ لاري یا نور شرکتونو لاري اروپا او امریکا ته نور نړۍ ته کتابونه استول، خو کمرنګه وو. خو په دې وروستیو کې کله بیخي په ټپه ولاړده، ځکه دلته هغه خدمات په پاکېدل چې مخابرات وزارت کې هغه اوس ولاړې، تر اوسه نه دي فعال شوي. بلخصوص افغان پوسټ په دغه کار ډېر کول، متاسفانه دا نه میاشت هغه په ټپه ولاړده.
د کتاب د چاپ په برخه کې د اطلاعاتو کلتور د وزارت په کړنلار کې تغییر راغلی دی چې کوم کتاب چاپ کې کوم چاپو یا کنه په خوانی لایحه خپل ځای ده؟
تر دې نه په خوانی لایحه ده کم تغییرات راغلي دي، خو هغه داسې د کتاب چاپ او پر پروش کوم منفي اغیز نه ده کړی، خو عمومي اغیز کتاب پروت اوس هغه عمومي سیاسي حالات دي.
زیرک صاحب ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د احساس په نوم د لیکوال صدیق الله بدر لنډه کیسه لرو. له ډاکټر اکرم ملکزي سره د پرنوي چاپ شوی کتاب د جرمنی ژبه آسانه زده کړه شخیدلیم. له دوی په واورو چې څنګه پردې ژبه څوک ژر زده کولی شي، خو مخکې تر دې چې د نثر پاڼې راوړو د فرشتې غنی یو شعر به در سره شریک کړم چې دا یې په خپله د کلمه کوي.
زه چې نه
نړۍ ته راغلم چیغې مې د نرو نوې د پښتون کور و ګنګوسې وې چې نجلۍ پیدا شوه مور مې په خپله سپیره ټنډه و پلار وانخیستم تا به ویل چې له انسانه چیرته سپی پیدا شوه خو زه نجلۍ وم ما یو حق درلود چې وخت را وسکه او په بدل کې شپږ ورونو ته کالی ومینځه ورته ورتو یې کړه کتاب قلم یې هم پیدا کړه مور نه په پټه د ټوټو ګډیا نیولو بوه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې واخله مور نه په پټه د ټوټو ګډیا نیولو بوه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې واخله لدینه پورته یو خواهش هم ما لپاره کفر دغسې کفر چې سزا یې هم خاموشه مرګی له مودو وروسته زمون کور ته خوشحالي راغله دا خوشحالي زما په نفلي روژو سوالي راغله زما د لالا واده و زه ډېره خوشحاله وم ما په اول ځل کال کې درې جوړه کالي نوي کړل زما د لالا واده و زه ډېره خوشحاله وم په اول ځل مې و سوری چمبې ته ځان ستړی کړ نه ستړی نه وم خو لالا راباندې ځان ستړی کړ نه ستړی نه وم خو لالا راباندې ځان ستړی کړ ویل یې ویل یې ډمی ته اوس پیغله شوې لونډ غواړې ته نور په دې کور کې د خپلو وینو ډنډ غواړې ما په دې کفر خدای ته شل روژې پوره ونیوې ما په دې کفر خدای ته شل روژې پوره ونیوې د خپل لالا زنه او پښې مې ورسره ونیوې داسې ورځ هم راغله چې ما ته نجونو لاس سره کړل داسې ورځ هم راغله چې ما ته نجونو لاس سره کړل دا ځلې ما ته خندا نه راتله ښه ډېر مې ژړل ما ته لا هغه د لالا د بده شپه یاده وه خو دا شپه بېله وه په دې کې زما قدر وشو خو دا شپه بله وه په دې کې زما قدر وشو په دغه شپه رانه باور وکړئ له کبر وشو نه کبر نه و خو بس هسې خرامانه ومه چې په ډولۍ چې پټولۍ د سهیلیو کې روانه ومه زه د بل کور ناوې شوم ورځ تېره شوه شپه راغله زه د بل کور ناوې شوم ورځ تېره شوه شپه راغله کوټه کې ځان ته شوم بیخي ډېره غوسه راغله په دې کې زما مجازي خدای راغی لړزې واخیسته په دې کې زما مجازي خدای راغی لړزې واخیسته ما او هغه څه چې ما به کفر ګڼن ټول یې وکړل زه فکر یوړم چې ځان مړ کړم که روژې ونیسم زه فکر یوړم چې ځان مړ کړم که روژې ونیسم له دې نه وروسته مې نصیب عجبه چارې وکړې له دې نه وروسته مې نصیب عجبه چارې وکړې د بل د کور لوښي مینځل دوزخ پالل د خېټې خوله پرانستل کفر ژړل کفر خندل هم کفر دومره کفرونه چې مجبورن له انسانه وشي خو خدای دې نه کړي چې دا کفر له مانه وشي ځکه زه مور یمه بیا ډېرې روژې نشم نیوای دا د هغه امر دی وایي چې بیا پی ورکوي که زوی دې خوار راغی نو مخ به دې د سپی ورکوي اوس زه مجبوره یم چې دې کور ته خوښي راوړم اوس زه مجبوره یم چې دې کور ته خوښۍ راوړم مجازي خدای ته باید کال کول زه اوس مجبوره یم چې دې کور ته خوښۍ راوړم مجازي خدای ته باید کال په کال یو سوی راوړم
سعودي عربستان کې یو هوایي شرکت دا سیال وطنه تر سره کړ چې ټول کارکونکي شزوي دا د عدل پونم د هوایي چلند الوتکه و چې له پلاسمین ریاست څخه جدي ته ولاړه د دې الوتکه و مل مپالوي چې اکثره د سعودي عربستان دي په دغه هیواد کې درې کال مخکې د لومړي ځل لپاره وی مرستیال پیلوټ کار پیل کړ په خو په دغه هیواد کې شزو ته د کار زمينه برابر نه و خو په ورستیو کې دا ډول هڅې پکې زیات شوې دي د یو تازه راپور له مخې د سعودي عربستان د کاري ځواک 30% نن سبا شزي جوړوي 5 کال مخکې د فیصدي د دې نشدې نیمایي و او لس کاله مخکې ډېره کمه و. آزادی رادیوی مجله اوری. شاعر او لیکوال صدیق الله بدر د احساس پونم خپل کیسه را سره شریک وی.
هنداری ته ودریده په خپل تصویري سترګي وګنډلې مسکه شو. خپل مسک تصویر ته په زیر وکتل. اوه نه، غصه ورغله. خپل تصویر ته بد بد وکتل او تر وټنډه خپل تخت ته راغله. پخې ډډه وغځېده، سترګې پټې کړې او له ځانه سره لګیا شوه. پخوا خو مې په هر حالت کې ځان ښکلی احساسو، نو اوس ولې؟ تنده یې ګونځې شو. درواغ خو به یې نه وي ویلي. له دې سره راپاسېده، نیغه پر خپل ځای کېناسته، د خپل ښي لاس د شهادت ګوتې پر شونډو کېښوده. څه درواغ؟ یعنی شک؟ په بیړه له تخت نه راښکته شوه، د المارۍ خوا ته ورغله. له المارۍ څخه یې خپل دستکول واخیست، بیرته خپل تخت ته راغله. له دستکول څخه یې یو قلم او کتابچه راوکښل او دستکولې پر تخت گزار کړ. خپل پر ځمکه کېناسته، کتابچه یې د تخت پر سر په منځ پرانسته او له ځانه سره یې وویل. څنګه یې ویلي وو؟ تر څه سوچ وروسته یې د قلم سوکه پر کاغذ وښویوله. ویلي وو شونډې چې ویړې کړې او تر کونجه یې رامسکه شي، دا د ښکلا حد دی. ورځې پورته وغورځولې، مسکه شوه. نورې څه ویلي وو؟ ته ودرې. ها، ویلي وو د شونډو په دواړو کنجونو کې رامنځته شوی نری قوس، راوتلي اننګي او په سترګو کې د خندا ځل مینې ته روح ورکوي. خو قلم یې لرې وغورځو، له کتابچې څخه یې پاڼه راوشکوله. راپاسېده او کرار کرار راغله د هندارې مخې ته ودرېده. پاڼه یې د هندارې څنګ ته پر دیوال سنجاق کړه. سوزلې شونډې ویړې کړې. دې مسکا هیڅ خوند ورنه کړ. بیا بیا یې پاڼه ولوسته او په هنداره کې د شونډو په کونج کې د مسکا هڅه وکړه. زړه یې پتنګ شو. پاڼه یې له دیواله راکش کړه، په دواړو لاسونو یې ومروړله، بیا یې لاندې وغورځوله او تر پښو لاندې کړه. یو څو اسویلی یې وکیښ او په لوړ غږ یې وویل. درواغې ویلي، همزولې مې ملامتې نه دي چې وایي لکه په خوی کې چې وچه بې نمکه یې، ښکلا دې هم وچه او بې نمکه ده. د وی همزولې خبره ور یاده شوه. مالګه دې نشته، په هیڅ حالت کې هم ښکلې نه ښکاري. له دې خبرې سره رنگ سور ور وګرځېد. لاسونه یې په زور زور ومروړل. هندارې ته یې وکتل، له خپلې څېرې او هندارې څخه یې کرکه راغله. شاوخوا ته یې وکتل، د تخت پر سر له دستکول څخه یې د لبسیرینو پر لوېدلي بوتل سترګې ولګېدې. منډه یې کړه، هغه یې راواخیست او همدا چې غوښتلې هنداره د لبسیرونو په بوتل وولي، څه یې وریاد شول. تر شونډو لاندې یې وویل. همزولې مې څه وویل؟ په هیڅ یو حالت کې هم؟ بیا بیا یې د حالت کلمه له ځان سره تکرار کړه او د تخت پر سر یې کتابچې ته وکتل. هغه ورځ خو هغه هم د حالت خبره کړې وه، خو ما پر پاڼه هغه ونه لیکله. نیمګړې مې پرېښوه، ځکه خو نن د هندارې مخ ته په ښکلا پوره نه ومه. هغه څنګه ویلی وو؟ کتابچه یې راواخیستله او د قلم په لټه کې شوه. قلم له ور سره نږدې پروت و، راوایخیست. کرار کرار په سوچ سوچ کې د هندارې خوا ته وخوځېده. هغه بیچاره څنګه ویلی وو؟ د بیچاره له کلمې سره یې په زړه کې د یوې سړکې احساس وکړ، سړکې خوند ورکړ. هندارې ته له ودرېدو سره په کتابچه کې د خپل ټولګیوال پاتې خبرې ولیکلې. خو د هندارې سترګې به هسې نه درګوري چې ستا ښکلا ده. خیالولی شوه یو ناپېژانده خو خوږ احساس په هر چا کې د ښکلا یو حالت راپنځوي. د دې حالت د لیدلو خپلې سترګې وي. لوی نری مسکا سره په سترګو کې اوخ کې ډنډ شوی مخامخ هندارې ته وکتل. فکر یې وکړ هغه ورګوري. په هنداره کې د خپلو اوښکو او مسکا ګډ حالت خوند ورکړ او بې اختیارې لخلې ووتل. د ښکلا د داسې یو حالت لیدل خپلې سترګې غواړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د جرمنی د کورونیو چارو د وزارت په وینا د پروس شکل د اگست لپین لسم را وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی تر اتل سره اتس وړ افغانان جرمنی ته تللې دي. لدی ټلی یو شمیر منل شوې دي، ځینې انتظار دي او یو شمیر له جرمنی نورو هیوادو ته په دې هیله تللې دي چې د کډوالو په توګه به ومنل شي. جرمنی مجلې دیر شپیگل په خپل تازه راپور کې د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت په وینا لیکلی دی چې برلین غواړي هر کال محدود شمیر افغان کډوال ومني او دا شمیر 15,000 ته راښکته کړي. په جرمنی کې هغو کډوالو ته د کار زمینه ژر برابرې شي چې ژبه زده کړي. په دغه هیواد کې افغان ډاکټر اکرم ملکزی چې له نننه 12 کاله مخکې د جرمنی پښتو ډکشنري تالیف کړی و، سش کالې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه په نوم د جرمنی پښتو ژبې ګرامر چاپ شو. د شغلی ملکزی په باور که څوک ژبه زده کوي نو همدا دوی وسیلې ورته پکار دي، ګرامر او ډکشنري. له شغلی ملکزی څخه مې پوښتنه وکړه چې کوم افغانان چې په تیر یو کال کې جرمنی ته تللي دي شایي لویه برخه د خپلې ژبې له ګرامر سره هم آشنا نه وي، نو دوی ستاسو له ګرامر استفاده کولی شي؟
ما هڅه کړې ده چې د پښتو ګرامر خو لا پسې سخت دی او چا په ښوونځیو کې سم نه دی لوستی. ما داسې هڅه کړې چې لومړی مخکې د جرمني ګرامر تشریح کړم. زه د پښتو ګرامر ته ورغلی یم، منتها په ډېر ساده ډول باندې. نه د پښتو ګرامر مې راسپړلی دی، مفهوم مې واضح کړی دی. بیا پښتو مفهوم چې کله واضح شو د هغې نه تم بیا ویل چې جرمني کې هم داسې یو شن شته او هغه په دې ډول باندې کې. نو په کرار کرار په تدریجي ډول باندې بیا داسې لاره لټول کې جرمني ګرامر ته.
دغه وضاحت چې تاسو وایئ چې واضح مو دا شی لیکلی دی، کېدای شي تاسو یو مثال ماته راکړئ؟
شبر صاحب، داسې ووایه که مونږ اوس د ټلویزیونونو ځینې اعلانونه وګورو نو چې ګوره هغې کې د میوو دپاره شربتونو دپاره په سندرو باندې اعلان کېږي. سندرې خو په نثر نه کېږي بلکې په نظم باندې کېږي، یعنې په دې معنا چې په اورېدونکو دپاره کتونکو دپاره یو منظوم اعلان ډېر ښه لګېږي ور باندې. نو ما هم ګټه د هڅه کړې ده چې ګرامر کې د نظم د لارې د شعر د لارې یو مفهوم تشریح کړم. اوس به یو بیلګه تاسو ته ووایم. ما مخکې د دې نه چې اوس جرمني ګرامر تشریح کړم، ما ویلې دي چې یو پښتو شعر به وګورو. رحمان بابا یو شعر کې وایي چې کاشکې زه خاوري یری ته ستا د در وای چې قدم د همیشه زما په سر وای. رحمان بابا وایي چې کاشکې زه وای پښتو کې خوایتي زیم، نو دا وایت معنا وای دي ته وای چې سړی کله خپل ارمان بیانوي، خپل خوب او خیال بیانوي. نو رحمان وای کاش کې زه وای خپل دا ارمان مې ده چې قدم دې همیشه زما په سر وای، دا هم یو ارمان ده. نو په پښتو ژبه کله چې سړی ارمان بیانوي بیا وای کاش کې دا وای. نو جرمنی ژبه کې هم داسې شته. په عادي حالت کې جرمنی کې وای چې ایش وای یا زه وم یا ایش بین، بیا په وای یا ارمان پتی ایش ویره تو وانا ویره بیا جوړیږي. نو په دا ډول باندې مې بیا پښتو ته لار جوړ کړي. یو بل مثال ته به ووایم، د خوشحال خان زوی عبدالقادر خان هغه هم شاعر و. هغه په یو شعر کې وایي چې تللم په خندا خندا دیدار ته، اوسې درومم په ژړا ژړا مزار ته. نو موږ چې ګورو هغه وایي په خندا خندا،
په جړه جړه دا خندا خندا یو حالت ته چې بهنګي یعنی ما خندل څه چې هغه ته تلم زه د خندا حالت کې وم د خندل اوس چې تم هغه ته د جړه په حالت کې نو دا حالت بیانېدل په پښتو کې داسې کیږي چې خندل نه لام ایسته کیږي هغه په ځای الف راځي چې خندل نه خندا جوړ شي همدا کوم د جړل نه لام ایسته کیږي الف راځي جړه نو دا یو حالت بیان شو په دې باندې په جرمنی ژبه کې هم داسې ده کله چې سړی وایي خندلو ته جرمنی کې وایي لاخن هغه کې بیا یو د همدې مستر سره چې لاخن دی یو ډی اضافه کیږي دال یا ډی اضافه کیږي وایي لاخند زه په خندا هغې ته وړم همدا رقم جړلو ته ویل کیږي چې واینن یعنی ژړل هغه کې یو ډی اضافه کیږي واینند زه په ژړا هغې ته لاړم.
ډاکټر صاحب د کوم مثالونه چې تاسو د شعر راکړل ډیر کله فرزن لکه د خندا خندا شړا شړا دغه څه کلمات په ژبه کې د تأکید لپاره راځي او بیا په د شعر ژبه تر ډیره پوری استعاري فکر نه کوي چې ګرامر به سخت شي او کنه تاسو په دې اساس باندې شعرونو ته مخه کړئ چې پښتانه له اصل له شعر سره ډیره مینه لري.
خمره مخکې چې یاد کړه چې یو موضوع په منظوم ډول باندې هلته په سندرو ډول باندې یو خدای چې یو کتاب پرې خوږیږي بل داده چې حافظې تخزي نو دغه تجربه چې ما وکړه ډېر کسان ول یاره اوس پوه شو بخا دا داسې ده نو ځکه مې دا د شعرونو نه پیل کړی دی.
ستاسو دا ګرامر د کوم عمر کسانو لپاره مناسب تاسو ته ښکاري؟
نو عمر هغه کسان چې پښتو لیک لوست کوي شي او له کتاب نه استفاده کوي شي کار اخیستې شي نو هغه عمر نو دا به وایم چې دا یو څوک چې څوارلسته پنځلسته شپارسته مقصد یو کتاب ولوستل شي او معنا باندې پوه شي هغه عمر نه پیل کیږي او پورې چې څوک نو د مطالعې توان لري کېدای شي څوک تلویختي پنځوسي حتی شپېته هم وي کېدای شي چې دې کتاب نه کار واخلي.
له ښاغلي ملک سي څخه په مننه ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام په منځني سپه دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. پولویتیس کې یو دود دی چې ناولونه څو ډوله چاپیږي کله یو ناول د خلاصې په بڼه خبرې شي داسې چې کلمات یې هم یو څه آسان شوي وي له دې څخه هغه خلک ګټه اخلي چې پر ژبه حاکم نه وي. یو نیم وخت بیا د یو ناول متن د ابتدایي دورې د زده کوونکو لپاره ډیر آسانه کیږي او کتاب هم لږ ډیر رالنډوي. د فرانسې د مشهور لیکوال ویکتور هوګو ناول هغه سړی چې خاندي په 1900 میلادي کال کې چاپ شوی دی. د دې ناول لنډیز سیف الرحمن آشنا پښتو کړی دی. په دې ناول کې د بریتانیا د ولسمې پیړۍ د وروستیو کلونو ژوند انځور شوی دی. د هغه زمانه ده چې اشراف واکمنان وو او له خوارانو سره زور زیاتی کېده. د هغه سړی چې خاندي ناول ځوان کیسه لیکوال او ژباړونکي حیات ژوند لوستی دی. د یې کیسه راته کوي.
د ګوین پلین په نامو باندې یو ماشوم دی او دی اصلا د سلطنتي کورنۍ غړی دی. دی په ماشومتوب کې تختول کیږي او د دې څیره جراحي کیږي یعنی هغه خپل عادي حالت نه اوړي او په داسې حالت باندې جراحي کیږي چې دی همیشه خندانۍ وښکاریږي. دی که په هر حالت کې وي دا ماشوم د سړک په غاړه پرېښول کیږي او د اورسوس په نامه یو بل کس دی سه په دغه ماشوم ور برابرۍ او لزان سره ای بیاي اورسوس سره یو بل ماشوم هم د دیا په نامه باندې هغه پستر ګړنده ده. اورسوس دیا او د ګوین پلین څخه د داستان مرکزی کریکټر دي. دوی تیاتر پیلوي او په دې سره غواړي ژوندۍ هم داسې مخکې بوزي. داسې ګوین پلین همیشه خندنۍ ښکاري کینو او په تیاتر کې هم لوبیږي نو په لنډ وخت کې د خلکو پام راړوي. دوی ځي انګلستان ته هلته د دوی تیاتر لځینو ستونزو سره مخامخېږي نو په همدې حالت کې دوی پوهیږي چې دوی د سلطنتي کورنۍ غړی دی او په ماشومتوب کې تختول شوی او دغسې یعنی څیره مسخه شوې ده. بلاخره د سلطنتي دربار ته لاره پیدا کوي او هغه وضعیت یا د اشرافو جاو جلال ته سي ګوري او د ټولنې حالت ته ګوري نو دی د بی وزلو په مدافع اوړي خو بیا هم هغوی نه سکانې کولی تر څو له ټولنې سره ښه چلن وکړي، یا هغه امکانات چې دوی په لاس کې لري ټولنې ته هم برابر کړي. خو بالاخره دی له درباره راوځي، کله چې دیا ته راځي داسې له دیا سره یې مینه درلوده او هغه له ډېر بد وضعیته مري او دی هم ځان په اوبو کې ډوبوي.
دا هغه سړی چې خان د ناول څه ځانګړتیاوې لري چې کیسه لیکوال حیات ژوندې پاڼې اړولې دي او لوستلې دي؟ له دا اورو.
ویکتور هوګو د خپلو نورو ناولونو په څیر په دې کتاب کې هم د واکمن وضعیت په وړاندې یا پر ضد غږ راپورته کړی، ناره یې کړې ده، لکه د بینوایانو کې څنګه حالت انځور کړی دی. همداسې د یو محکوم وروستۍ ورځ په هغه داستان کې د په ګوتین باندې د خلکو اعدامول غندلی دي. نو په دې ناول کې هم همدغسې یو هڅه کړې ده، لکه دی په دې ناول کې کله چې اشراف سره مخامخی کې وایي چې زه یو سمبول یم، ای د واک تګ یو، سترګې مو پرانیزئ، زه د ټولو استازی یم، د بشر د تداوم څیره. وګوره دلته یعنی هغه خلک دلته سي هغه گوین پلین یو خندنی سیره ده، همیشه خلکو ته خندان یا خوښ کاری، خو دلته گوین پلین صرف یو فرد نه دی، دلته د یو ټولنې وضعیت دی. ځکه ټولنه به ښایي په هماغه وخت کې هم داسې ظاهرا صحیح سنباله ښکارېده، خو ستونزې دومره ډېرې وې چې د هغوی په زړونو باندې د غم لړې خپرې کړې وې، او په هر حالت کې دوی لمغه وخت راضی نه وو یا له واکمنو راضی نه وو. نو په دې کې هم هوګو هڅه کړې ده چې دغه واکمن حالت او جریان په ضد باندې یو غږ راپورته کړي، یو څه ووایي. هغه سړی چې خان دی دا هم د ویکتور هوګو د نورو اثارو په څیر یو تلپاتې اثر دی، ځکه تر څو چې د واک تګي وي نو دا نابرابري له خلکو سره ناوړه چلن یا له د یو بل حق خوړل او تروړل دا به دوام لري، او داسې تر اوسه پورې دا ناول ژوندی پاتې شوی دی. همدغه یو دلیل هم کېدی سي چې همیشه په ټولنه کې نابرابري وه او ده.
ژوند ژوند حیات ژوند دا اونۍ مو ازادي راډیوي مجله هم دومره و. تر بلې وي زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
چھکا ودا